سلام. په دې خبرونه کې به واورئ چې نن په افغانستان کې د طالبانو پر پخواني رژیم او القاعده د امریکایي ځواکونو د لومړۍ حمله ورځ د دوی لسیزې مخکې په دې ورځ د امریکا د متحدو ایالاتونو د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان د برید امر وکړ.
On my orders, the United States military
زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل.
پر افغانستان امریکا برید چې په نتیجه کې د طالبانو رژیم نسکور شو، د دې هېواد وګړو لپاره څه لاسته راوړنې درلودې؟
امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي، دلته قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه، فساد خپور کړي.
په دې اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې. تهران په کابل کې د همشموله حکومت په جوړېدو کې مرسته ژمنه وکړه. د کندهار اوسیدونکي او سوداګر وایي د کندهار سپین بورډ لک چمن لار د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به 2 میلیونه افغاني زیان وړوي.
د وچ میوه، تازه میوه، د سبزیجاتو، د پیاز او مچران به خډیر ولاړ دي.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیګو کې. د خبرونه زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. خو پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پلټونکې اداره یا سیګار غواړي چې هغه اداوي وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان نه تللي ولسمشر اشرف غني په لسګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن یوې زلزلې له امله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پلټونکې اداره یا سیګار غواړي چې هغه اداوي وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان نه تللي ولسمشر اشرف غني په سلګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د استازو جرګې د یوې کمیټې غونډې ته وویل چې د حکومت د اصلاحاتو یوې کمیټې له سیګار څخه په دې برخه کې د پلټنو هیله کړې ده. اشرف غنی د اګست په 15مه په هغه ورځ چې طالبان کابل ته داخل شول له افغانستان و د بیا وروسته په یو ویډیوي پیغام کې له متحده عربي اماراتو څخه وویل چې د لسګونو میلیون ډالرو د ایستلو تور د ده د شخصیت وژنې لپاره لګول شوی او دی چمتو دی چې د ملګرو ملتونو له لوري یو پلاوی د دې تورونو سپیناوی وکړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وایي د افغانستان له لورې داسې غوښتنه نه ده ترلاسه کړې چې ملګري ملتونه د دې هېواد برېښنا د بیلونو پیسې ورکړي. دوجارک پرون دا خبره وروسته تر دې وکړه چې داسې راپور خپور شو چې د افغانستان برېښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته د افغانستان د برېښنا د لګښت 90 میلیون ډالره پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور له مخې د افغانستان برېښنا شرکت وایي که دا پیسې په دریو میاشتو کې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته ونه رسېږي پر افغانستان به برېښنا قطع کړي. د اګست له 15مې وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، د منځنۍ آسیا هېوادونو ته افغانستان د وارداتي برېښنا پیسې نه دي ورکړي. افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته د وارداتي برېښنا د لګښت لپاره د میاشتې له 20 تر 25 میلیون ډالر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې وویل چې د پولیو واکسین په تورخم او د دوستۍ له دروازې سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې بیا پیل شوی دی. دبلیو ایچ او هم درز وایي چې د اګست له میاشتې را په دې خوا یې مهم درمل او روغتیایي تجهیزات د افغانستان 360 روغتیایي مرکزونو ته استولي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له څو ګوتو په شمیر هېوادونو څخه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ شته. په کندهار کې سوداګر وایي که ژر تر ژره د سپین بولک چمن لار خلاصه نشي په میلیونونو افغانۍ زیان به ور واوړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بینا پرون ازادي راډیو ته وویل
د وچ میوې مچران ولاړ دي، زموږ د تازه میوې، د سبزیجاتو، د پیازو مچران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټره راځي هغه جلا موضوع ده.
د سپین بولډک او چمن ترمن لار د کندهار ولایتي ادارې له دوشنبه رئیس بند کړی ده. د کندهار ولایتي ادارې په یوې اعلامې کې ویلي چې د سپین بولډک په دروازه کې پاکستانی لورې ستونزې جوړولې نو لارې بند کړه. چارواکو دانه دی ویلي چې څه ستونزې وي خو دا خبره یې کړې ده چې له پاکستاني لورې سره په خبرو دي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په کچه 15.1 ثبت شوی لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیځ 1 کیلومتر کې د هارنای په غرنۍ سیمه کې شوي او مرکز 40 کیلومتر تر مځکې لاندې و. د بلوچستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس ناصر ویلي چې ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي او ویلي دي چې د دې زلزلې اکثره قربانیان ښځې او ماشومان دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیمې ته یې مرستندویه ډلې رسېدلي او هڅه کوي چې زیانمن شوو کسانو ته مرستې ورسوي. د جرمني ډی پی خبری اژانس د سیمې په یو کان کې د لکتر لګه څلورو کان کیندونکو د مړه کېدو خبر ورکړی دی. په پاکستان کې وروستۍ ورانوونکې زلزله په 2015 کال شوی و چې له امله شاوخوا څلور سوه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د پاکستاني رسنیو په وینا ندیم احمد انجم د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI مشر ټاکل شوی دی. د ISI مخکینی مشر فیض حمید په پیښور کې د کوماندو د قول اردو قومندان شوی دی. فیض حمید چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته تللی و د 2019 کال د جون په میاشت کې د ISI مشر شوی و. د ISI نوی مشر ندیم احمد انجم د امریکا په متحدو ایالاتونو کې لوړې زده کړې کړې دي. دی پخوا په کراچۍ کې د قول اردو قومندان و او تر هغې مخکې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د افسرانو د روزنې د مرکز رئیس و. د ناتو یو چارواکی له دې تړون څخه د روسیې د ماموریت د او غړو د ایستلو خبر ورکړ. د ناتو د مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له اخیستو ډډه کوله د ازادۍ اروپا ازادي راډیو ته وویل. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې معلومه شوه دا کسان د روسیې د استخباراتو غړي دي. د دې چارواکي په وینا په ناتو کې د روسیې د غړو شمیر له 20 ته راټیټ شوی دی. د ناتو روسیې د شورا فعالیت درېدلی خو د ناتو دا مقام وایي چې ناتو لا هم له روسیې سره خبرو ته لیواله ده. د ناتو او روسیې ترمنځ کړکې چې وروسته تر دې پراخ شو چې روسیې په 2014 کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د روسیې ولسمشر وایي د اوکراین لارې د ګازو صادرات 8% کې زیات شوي. ولادیمیر پوتین پرون د کابینې یو شمېر غړو ته د ویډیو کانفرنس له لارې دا خبره وکړه.
زموږ ملي د شوي تړون له مخې د اوکراین د ګازو د ترانزیت شبکې له لارې په کال کې 40 میلیارد متر مکعب ته رسېږي او سږ کال په لومړیو 9 میاشتو کې ګازپروم شرکت د اوکراین له لارې صادرات 8% زیات کړي دي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې د اوکراین له لارې به زموږ د ګازو صادرات نور هم زیات شي.
د روسیې ولسمشر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې اوکراینی چارواکو بیا بیا دا خبره کړې ده چې د نارت سټریم 2 په نوم د ګازو د نوي پایپ لاین جوړېدو اوکراین د روسیې د ګازو د ترانزیت له درکه د میلیونونو ډالرو ګټې څخه محروم کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې طالبانو پر پخوانی رژیم او القاعده د امریکایي ځواکونو د لومړی حمله ورځ د 2 لسیزې مخکې په دې ورځ د امریکا د متحدو ایالاتونو د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان د برید امر وکړ. دا حمله وروسته تر دې پیل شو چې طالبانو د امریکا دا غوښتنه ونه منله چې د القاعده شبکې له مشرانو سره اړیکې قطع کړي او هغوی واشنگتن ته ور وسپاري. نور په دې رپورټ کې
لاننه شل کاله مخکی په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش له سپین مانی په سپین ورځ خپل ولسته وویل چې پر افغانستان حمله وکړه.
ګډ افټرنون اون مای اورډرز دی یونایټیډ سټیټس ملټری
غرمه په خیر زما په امر د متحده ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل. د القاعده تروریستي ډلې پر روزنیزو کمپونو او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر پوځي مرکزونو
ولسمشر بوش زیاته کړه چې په دې برید کې بریتانیا هم ورسره مل ده او کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې د ځواکونو د مرستې ژمنه ورسره کړې ده. ښاغلی بوش څرګنده کړه چې تر 40 ډیرو هیوادونو په اروپا او آسیا کې استخباراتي اطلاعات ورسره شریک کړي دي. دا حمله 2 اونۍ وروسته تر دې وشوه چې سپین مانی له طالبانو چې هغه وخت پر کابل واکمنان وو غوښتل د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي. د القاعده هغه مشران چې پر امریکا یې برید کړی دی وروسپاري، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. د القاعده مشر اسامه بن لادن چې د اتیایمې میلادي لسیزې په وروستیو کې له پاکستانه د وسلوالو ترهګرو مشي کوله په 1991 میلادي کال کې سودان ته ولاړ، بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بیرته افغانستان ته ستون شو. د اسامه په مشرۍ دې ډلې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه څلور مسافر وړونکي الوتکې برمته کړې. په نیویارک کې د سوداګرۍ پر مرکز او په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره وجنګولې. یو الوتکه په پنسلوانیا کې ولوېده. په دې حملو کې نشتې 3000 کسان ووژل شول. د همدې ورځ په پای کې د امریکا ولسمشر جورج دبلیو بوش خپل ولس ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د دې حملو عاملان به وځپي.
ګډ ایوننګ Today our fellow citizens our way of life
ما شام پخیر نن زموش پر خلکو او د دوی د ژوند پر بڼې او زموش پر آزادۍ برید وشو. یو لړ قصدي او وژونکي تروریستي بریدونه د هغو کسانو په لټنه روانه ده چې د دې ناوړه اعمالو تر شا دي. ما زموږ د استخباراتو ټولو سرچینو او د قانون پلي کوونکو سرچینو ته امر کړی چې دا مسئول کسان پیدا کړي او عدالت راکاشي.
د 2001 کال د اکتوبر لومې وروسته په افغانستان کې جګړې شل کاله دوام وکړ. امریکایانو اسامه بن لادن په پاکستان کې وواشه. په افغانستان کې له طالبانو سره روغه وکړه. شرط یې دا کې شوه چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې نه ساتي. طالبانو دا ژمنه واشنگتن ته ورکړه او امریکا خپل ځواکونه وایستل.
پر افغانستان شل کاله مخکې د امریکا برید چې په نتیجه کې د طالبانو د وخت رژیم نسکور شو، د دې هېواد د وګړو لپاره څه لاسته راوړنې درلودې؟ د هغه پوښتنه ده چې له متقاعد جنرال دولت وزیري څخه مو کړې. وزیري څه موده د افغانستان د پخواني حکومت د دفاع د وزارت د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده.
د سپتمبر 11مه څرنګه چې په امریکا کې بروجونه وران شو، په دې ورځ باندې په همدې شکل امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ. دا چې بروجونه چا ویجاړ کړي وو خو هغه تر اوسه موږ ته معلوم نه دي، مګر په افغانستان کې چې امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ دا ټولې نړۍ ته معلوم دی. امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي او افغانستان آباد کړي. افغانستان کې اقلان یو منظم یو باثباته حکومت رامنځته کړي او دلته داسې حالت رامنځته کړي چې خلک د کار خاوندان شي، د ډوډۍ خاوندان شي او د سولې خاوندان شي. خو دوی د خلکو نه ډوډۍ هم واخیسته، سوله هم واخیسته او کار یې هم ترېنه واخیسته او دلته یې قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه. فساد یې خپور کړي، رشوت او غاص پودې ته لمن ووهله، د قومونو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته کړه. نو زه ویلی شم چې 11 سپتمبر یوازې په یوازې د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
پر افغانستان د نړیوال ائتلاف حمله او دلته د تروریزم په وړاندې نړیواله جګړه، فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو د زوال سبب سوه که لا نورې ډلې هم ایجاد سوې؟
زما په عقیده دوی تروریستي ډلې پلمه ونیولې افغانستان باندې یرغل وکړ. کنه القاعده په پاکستان کې جوړه شوې وه، مرکز هم په پاکستان کې و او بالاخره اسامه هم په پاکستان کې ووژل شو. دلته دوی کولای شو چې د طالبانو سره په هماغه وخت کې ګډه ژبه پیدا کړې وي او په ډېر سوله ییزه توګه دوی دغه مسله حل کړې وي. هلته طالبانو سمه ده چې اسامه بن لادن نه ورکوه، خو په دې شکل باندې دوی په زور باندې اسامه د دوی نه غوښته. که دوی د یوې سمې لارې د نړیوالې محکمې له لارې اسامه غوښتی وی او لکه چې طالبانو دوی ته ویل په هغه شکل باندې به اسامه وه، خو دوی په خپله باندې په خپل زور باندې متکی وه او بدون د اجازې د ملګرو ملتونو نه. د ملګرو ملتونو نه خو یې وروسته اجازه واخیسته د برید لپاره او دوی راغلل دلته په افغانستان یې برید وکړ او د دې په نامه باندې چې موږ القاعده ځپو. زما په عقیده باندې د دوی اهداف د القاعدې ځپل نه وه، نور اهداف یې درلودل. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې هغه اهداف ته ورسېدل که ونه رسېدل، کډې بار کړلې. خو زما په عقیده باندې د دوی اهداف نور وه، نه یوازې د تروریستي ډلو ځپل.
اوس چې شل کاله وروسته بیا طالبان واک ته رسېدلي، مهم بنسټونه تقریبا منحل سوي، څه فکر کوئ چې افغانستان به له کومو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي؟
طالبان خو اوس وخت ته ورسېدل. طالبان باید هم د تاریخ څخه د تیرو پیښو څخه زده کړه وکړي. څرنګه چې په مخکې ځل طالبان حکومت ته رسېدلي وو، هغه څه چې دوی کول او کړنې وې هغه خو ټولو ته معلومې دي چې تقریبا دوی ونشو کولی چې په هغې کړنو باندې حکومت ته دوام ورکړي او په افغانستان کې حاکمیت ټینګ کړي. نو معنا دا ده چې هغې نه په زده کړه باندې دوی باید خپل روش کې تغییر راولي، د خلکو سره ښه رویه وکړي او په هغه خبرو باندې چې هغه په دې نه ارزي چې دوی خپل وخت په ځای کې په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي، په وړو مسایلو باندې دوی لویو مسایلو ته فکر وکړي. لوی مسایل دا دي چې د خلکو په منځ کې اتحاد او اتفاق راولي، ټولو قومونو ته په افغانستان کې حق ورکړي، ټولې ژبو ته هغه ژبې چې په افغانستان کې رسمي دي هغوی توازن په نظر کې ونیسي، ملي اردو جوړه کړي، ملي پولیس جوړ کړي، ملي امنیت جوړ کړي، او هغه ادارې چې هغه د افغانستان لپاره د افغانستان د آبادولو لپاره په کار دي هغې ته باید توجه وکړي، د ظلم او زور څخه صرف نظر وکړي، مخنیوی وکړي او داسې کارونو ته لاس وانه چوي چې یوازې په ږیره باندې، یوازې په موسیقي باندې، یوازې په لمانځه باندې، یوازې په داسې خبرو باندې چې هغه د خلکو خپل کار دی په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي، لویو کارونو ته، لویو پیښو ته نظر وي او د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي، د ګاونډیانو سره هم تناسب مراد کړي په اړیکو کې، د هند سره، د پاکستان سره، د ایران سره او د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره، او په نړیوالو په نړیوالو سطحه باندې د امریکا، د هندوستان او د لویو قدرتونو سره، په روسیا او چین چې دی، د دوی سره هم خپلو اړیکو کې توازن وساتي تر څو چې افغانستان آباد شي. افغانستان یوازې طالبان هم نشي آبادولی، کوم بله ډله هم نشي آبادولی تر څو چې ټول افغانان سره لاسي ونه کړي او یو ځای نه شي او د افغانستان د آبادولو لپاره سلاسونه ورنه کړي، دا امکان نه لري.
متخید جنرال او د امنیتی چارو په دولت وزیری و چې پر افغانستان د امریکا د برید دا چې دغه برید د هیواد د وګړو لپاره څه لاسته راوړنې درلودې په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
تهران په کابل کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو کې د مرستې ژمنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې مسکو ته تللی وی، د سیمه ییزو موضوعاتو په برخه کې د تهران او مسکو نظر سره ډیر نږدې دی. نور په دې راپور کې
حسین امیر عبداللهیان د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه مسکو ته په خپل لومړي سفر کې ویلي دي چې تهران هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د روسیا او د افغانستان د ګاونډیو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه پلان راتلونکي کې جوړ کړي. عبداللهیان په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګیلا وروف سره تر لیدو وروسته پرون خبري غونډې ته وویل چې د سیمې د موضوعاتو په برخه کې ایران او روسیا سره ډیر ورته نه سات لري.
د ټاکونکو موضوعاتو په ارتباط مو د نړیوالو مناسباتو په چوکاټ کې پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبري وکړي. زموږ نظرونه مشترک او یو بل ته نږدې دي.
شغلی عبداللهیان زیاته کړه چې تهران په افغانستان کې د یو هم شموله حکومت په برخه کې مرسته کوي. په دې کړه خبري غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف د افغانستان په اړه وویل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د خبرو پر مهال د افغانستان پر مسلې ډېر ټینګار وشو، چې د دې هیواد خلک د دې وړ دي چې هوسا او ښه ژوند وکړي او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په خپله پرېکړه وکړي. لاوروف بیا د افغانستان اقتصاد ته اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د دغه هیواد اوسنی اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خبرو پر مهال د شانګهای د همکاریو له سازمان سره د ایران د بشپړ غړیتوب هرکلی وکړ. د وویل موږ د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې چې په پلازمېنه دوشنبه کې وشوه دا پرېکړه ستایو چې دا بهیر پیل شي چې ایران د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د اوس لپاره به ایران د څارونکي په توګه د شانګهای د سازمان په ټولو فعالیتونو کې د دې سازمان د تماس ډلې او افغانستان په شمول هڅو کې برخمن وي. د دې پروسې اهمیت په ډېرېدو دی او ښکاره ده چې موږ دې ته لیواله یو چې په اغېزناک ډول له دې ګټه واخیستل شي. د شانګهای سازمان روسي سرمشیزه د سپتمبر په 14مه او 15مه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشوه او افغانستان د دې غونډې د بحثونو یو توده مسله وه. ایران او روسیه نشتی روابط لري. د سوریې د جګړې پر مهال د دوو هیوادو د بشار الاسد درشل ملاتړ وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان په داسې وخت کې ماسکو ته تللی دی چې په وروستیو ورځو کې د تهران او باکو ترمنځ ناندرۍ زیات شوي دي او دا اړیکې وروسته تر دې کړکېچن شوي دي چې په سپتمبر کې پاکستاني او ترکي ځواکونو له آذري پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. ایران بیا د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اذربایجان پولې ته څیرمه پوځي تمرینات ترسره کړل چې له دې سره دا کړکېچ پسې زیات شو. په دې لړ کې اذربایجان د سېشنبې په ورځ په پلازمینه باکو کې د ایران د مشر علي خامنئي د استاسي سید علي اکبر اوجاخ نژاد دفتر او حسینیه جماعت بند کړ. که څه هم اذربایجان ویلي دي چې دا کار یې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره کړی دی.
د افغانستان د مالی پخوانی وزیر عمر زاخیل وال چې اتموده په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده هم ترسره کړې ده، د ګوښه شوي ولسمشر اشرف غنی پر کړنو سخته نیوکه وکړه او هغه په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط لامل وباله. په دې مرکه کې هیلی اسد له ښاغلي زاخیل وال څخه د جمهوریت د سقوط لاملونو په ګډون پر ځینو نورو موضوعاتو د هغه نظر پوښتنه ده.
کوم بحران چې اوس دی د مسلکی حل نه، په اول قدم کې سیاسي حل چې دې ضروری ده. زه فکر کوم چې اوس موږ یو سیاسي ستونزه لرو، هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندل د افغانستان حکومت د افغانستان راکړه ورکړه اسانه کوي، باقي سکتور باندې تاسو گزاري لري او هغه مرستې چې افغانستان ته بیدره شو د افغانستان اقتصاد ور باندې تکیه دي، بشری وضعیت پر باندې تاکید دی، هغه د افغانستان سره وشي او هغه په اول قدم کې تبن د سیاسي فضا سره نښتی وي، د سیاسي پرمختګ سره نښتی دي. او مسلکی کادر تبن د دغه مسلکی وزارتونو کا هغه باغداری ده او کا هغه اقتصاد دی، هغه ورته اړین دي. پټی ته کچا باندې پوخانی کارمندان خپل وظیفو ته راځي شته، مګر سیره د وزارتونو باید هم مسلکی شي تر یو زیاته حده چې تبن په دینوي سرپرسته کابینه کې څومره چې توقع کېدی هر څومره چې اړینه ده هغومره له تلو سره نه لیدل کېږي.
تاسو په لومړیو کې له کرزي صاحب سره یو ځای له طالبانو سره تماسونه نیولې دي، له هغوی سره مناستې کړې دي، دغه د ټول شموله حکومت یا د ښځو د کار یا د نجونو ښوونځي ته د تګ مسله مستقیما مطالبانو سره مطرح کړې ده، د هغوی غبرګون څه و؟ کولی شئ راته وایئ؟
و هم د کرزي صاحب سره یو ځای او هم شخصا ما په ځان ته ډول باندې تفصیلي ناستې او خبرې د طالبانو مشرانو سره لرلې دي. اختلاف در نظر ډیر زیات نشته.
د پاکستان صدر اعظم او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په څرګند د طالبانو په استازولۍ په نړیوالو دریزونو خبرې کوي. ځینې افغانان دا پر طالبانو د پاکستان د اغیز څرګند ثبوت بولي. تاسو پاکستان کې د افغانستان سفیر پاتې شوی، د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
ګورئ، د اغې بیانونه معنا د دې نه دی چې په دوی په طالبانو اغیز لري. فکر کوم چې یو څه ډېر هوښیارۍ نه کار نه اخلي، که د پاکستان صدر اعظم دی او که د بهرنیو چارو وزیر دی، چې د افغانستان په استازولۍ یا داسې شکل دی چې د افغانستان په استازولۍ باندې دوی خبرې وکړي، دا نه د افغانستان د وضعیت سره مرسته کولی شي، نه د طالبانو سره مرسته کولی شي، او نه حتی د پاکستان تصویر ښودلی شي.
زما مشخصا پوښتنه دا ده، د پاکستان او د طالبانو دغه اړیکو ته چې ظاهرا خیخ کاری، تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ حال دا چې ما وویل تاسو هلته سفیر پاتې شوی، تاسو به هڅه کړي د تیر نظام او پاکستان ترمنځ اړیکې خیخ کړئ، تاسو ولې ونه توانیدئ؟
اړیکې د ګاونډیو سره یوازې د پاکستان سره، د ټولو ګاونډیو سره د افغانستان په ګټه دي، خو په دې شرط چې هغه هیوادونه تاسو ته په یو مستقل هیواد په سترګه باندې وګوري، نه د داسې یو هیواد په سترګه باندې چې د هغې د تاثیر لاندې واوسو. نو زه د پاکستان سره اړیکې د ایران سره اړیکې، د هند سره اړیکې، د روسیې سره اړیکې، د مرکزی آسیا سره اړیکې، ښې اړیکې د چین سره، ښې اړیکې ټولې د افغانستان په خیر دانم.
ذخیره وال صاحب، تاسې د تېرو حکومت یا په ټوله کې د شل کلن جمهوریت یوه مهمه سیاسي څیره او چارواکی وئ. فکر مو کولو چې دغه نظام به دومره زر ونړېږي، او ستاسې په نظر علت څه و؟
متاسفانه زه مو تعقیب کړی اوسم، خصوصا زما خو درې کاله وشو چې د ډاکټر صاحب غني د حکومت نه ما فاصله اخیستې وه. ما په خپله خوښه استعفا ورکړې وه، او ډېر واضح په هماغه شکل باندې اختلاف د فکر و نظر مو درلودی په هغه شکل باندې چې ډاکټر غني د حکومت مدیریت کاوه. او په دې برخه کې نو تاسې سره او د نورو مطبوعاتو سره مو کافي مرکې کړي دي. زما په مرکو کې زما خبرې که تېرې مرکې مې وګورئ، ډېر داسې الفاظ شته دی چې په تدریجي شکل باندې ډاکټر غني دا نظام د داخل نه او د بیرون نه زوباوه ویلې کاوه، او بالاخره د سقوط په طرف باندې یو ور. نو ډېره زیاته حیرانوونکې نه وه متاسفانه دا عقوبت سره چې افغانستان مخامخ شو.
د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر عمر زخیل والو چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکاو. د کندهار سیمه ییزو چارواکو د تیرو دو ورځو راهیسې د کندهار سپین بولډک چمن لار د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرو پرمخ تړلی. د کندهار اوسیدونکي او سوداګر وایي د دغې دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار تازه میوې په خاص ډول انګور او انار تازه حاصل ته رسېدلي دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان سوداګر د ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا غوښتنه کوي، خو د کندهار ولایتي ادارې د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه د تیرې دوشنبې ورځې راهیسې د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ چارو پر مخ تړلې ده. دا مهال د دروازې دواړو لورو ته په زرګونه خلک او په سوداګریزو توکو بار په سلګونه موټر بند پاتې دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بناوي د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي.
د وچ میوې مټران ولاړ دي، زموږ د تازه میوې، د سبزیجاتو، د پیازو مټران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټره راځي هغه جلا موضوع ده. وایي د بولدک د دروازې په خاطر سره موږ د ډېر سخت مشکلاتو سره یو د صادراتو په باره کې په خاطر باندې هم موږ د مشکل سره مخامخ یو. په صادراتو کې داسې څه شته چې هغه پاکستان ته هم ځي سیده، او ترانزیت مالونه هم دي په هغه کې. بیا وچه میوه ده، زموږ د ټولو ملت د دغه ولسونو د دې منطقې د ټولو خلکو د ارزو ده او هیله لري چې په هر څو نظر چې دغه لار خلاصه کړي.
د کندهار د تازه میوې د اتحادیې مشر جنانی غوایی د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله تر ټولو ډیر زیان باغلرونکو او د تازه میوې سوداګرو ته رسیږي. د جنانی غا په وینا اوس چې د انګورو او انارو د حاصلاتو ټولولو وخت دوی تیره ورځ مجبور شول چې خپل 15,000 کارګر له دندې جواب کړي.
دا چې دروازه تړل شوی ده، دا د ټول افغانستان په تاوان، ځکه چې ټول افغانستان رفت او آمد تجارت په دغه لار دا یوازې د انار د پاره ده، نه د تړل شوی. خو زموږ د پاره بیا خصوصا ډېر لوی مشکل او ډېر لوی تاوان، ځکه چې میوه تازه ده، خرابېږي، اوس انګور هم ولاړ دي، انار هم ولاړ دي، نور ترکاري باب هم شته، اخوا ته کیلې هم ولاړ دي، پټاټي او نور سامانونه دي، نورې میوې او ترکاري باب دي. موږ په خپل پرون ټول کارګر شو چې تقریبا 15,000 نفر انسانان موږ سره کار کوي، ټولو ته مو جواب ورکړي، کار بند شو.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو وایي د دروازې له تړل کېدو سره مهاله په کندهار کې د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي، او که دروازه هم داسې بنده وي دا غبي به نورې هم لوړې سي. د خلکو په وینا د دروازې دواړو غاړو ته په زرګونه مسافر چې له ډیرو سره ناروغان دي بند پاتې دي.
ما نوم عبدالله دی. شپږلس لیټر باندې د پرون راهیسې 40 افغانۍ ګرانه شوې ده، 6 لیټر 50 افغانۍ ګرانه شوې ده، اوړه تقریبا 50 روپۍ ګران شوي دي. اوړه مریضان هم د غاړي دي، ناجوړه هم د غاړي دي، شی هم د غاړي، دوستان څوک هلته څوک دلته، چا لور هلته ده، چا مور هلته ده، دا غټ مشکل دی ورور، چا یې کور هلته وي، بل کور یې دلته وي.
احمد ما د دروازه आवाज اسوله غړي او مثال وړه د خمه خاص د ما د आवाज اسوله شل افغاني جه شغواني په غوال او راز پوت اسوله دا چې د وامدار سينو د خبر پر شي باندې تاثیر کوي.
زما نوم آیات الله دی. زه وایم چې دغه دروازه دی علاج پر موږ باندې ډیره ګراني ده، ډیره شیان نه سي دي، چې دغه دروازه چې موږ ترې لا کی دغه انار او دغه شیان موږ د ټوله تاوان کوي. دغه دروازه چې خامخا موږ ترې لا چې دغه بند سي پر موږ باندې ډېر تنگ ساتي.
د کندهار ولایت ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د سپین بولدک پر دروازه پاکستانی لوري افغان ولسی خلکو او سوداګرو ته ستونزې جوړولې چې له امله دوی مجبور سول چې دغه لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړي. چارواکو په اعلامیه کې زیاته کړې تر څو چې له پاکستانی لوري سره د ستونزې بشپړ حل ته رسیږي دروازه به تړلې وي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پلټونکي اداره یا سیګار غواړي چې هغه ادعاوې وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان نه تللي ولسمشر اشرف غني په لسګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. ولسمشر غني د لسګونو میلیون ډالرو د ایستلو تور د ده د شخصیت وژنې لپاره لګول شوی تور بللی او ویلي چمتو دی چې د ملګرو ملتونو له لوري یو پلاوی دې تورونو سپیناوی وکړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وایي د افغانستان له لورې داسې غوښتنه نه ده ترلاسه کړې چې ملګري ملتونه د دغه هیواد د برېښنا د بیلونو پیسې ورکړي. دوجاریک دا خبره پرون وروسته له هغه وکړه چې داسې راپور خپور شو چې د افغانستان برېښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د برېښنا د لګښت 90 میلیون ډالره پور ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د سازمان پرون وویل چې د پولیو واکسین په تورخم او د دوستۍ له دروازې سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې بیا پیل شوی دی. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په کچه 15.7 شوی لکتر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې ویلي دغه زلزله د پاکستان د بلوچستان ایاله د مرکز کوټې په لویدیځ 10 کیلومتره کې د هارنای غرنۍ سیمه کې شوي او مرکز 10 کیلومتره تر مځکې لاندې و. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ندیم احمد انجم د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI مشر ټاکل شوی. د ISI مخکنی مشر فیض حمید په پیښور کې د کوماندو د قلوردو قمندان شوی دی. د ناتو یو چارواکی له دې تړون څخه د روسیې د ماموریت د وو غړو د ایستلو خبر ورکړ. د ناتو دې مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم اخیستو څخه ډډه کوله. د آزاد اروپا ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه وروسته تر دې وشو چې معلومه شو دا کسان د روسیې د استخباراتو غړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اوکراین له لارې د ګازو صادرات 8% کې زیات شوي دي. کمو غوښتې وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د FM په 105.5 په صافه اوازي اورېدلی شئ. او اوس هم د ازادي راډیو دوه خبرونې خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې خبرونه واورئ، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. سره لدیچ په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړ ماشومان کار ته لګي، خو داسې کورنۍ هم ډېری دي چې بې له کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په استلا اولاد په راتلونکو کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سخت او شاقه کارونه ته مجبوریږي. دا خبرونه میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څنګ مشر نجیب الله ببرکزای زدران دی. زدران صاحب خبرونه ته بخیر اغلی. که په پیل کې د مقدمه په توګه په دیو غږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې وسې هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د اخونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلي دي چې درنده شاقه کارونه پر ماشومان جواز نداری. در ماشومان حقونو کنونسیون چه در افغانستان هواد وفتجمن دیده کنونسیون تا در ماده که را غری دیده هر اغا کار چه در ماشوم ذهنی، فکری، جسمانی واده تا زیان رسوی یا اغیه تا معلولیت ور پیخوی یا اغا مثلا دائمی معلولیت ور پیخوی یا زخمی کیگی او پاین زمان که در توان نوچت وی او در خونه او روزن بحیری مختل که دی
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي کنه؟
نه خیر نه، د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینې مواردو کې داسې راغلی دی چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفایي کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکار تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو ښوونه او روزنه د مکتب نور مضامین هغه پکې شامل وي، او دا په دې خاطر چې ماشوم د 1 سو کالو څخه مثلا پورته کېږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري. غیر د هغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولې متاسفانه په ډېرو هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کېږي.
په افغانستان کې ډېرې کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبوره دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي؟ علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونه خپله د کار کول د ماشومانو دپاره په داسې د خپله د ماشومانو د حقونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی دا په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د 13 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کېږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 13 کلنۍ پورې دی خپله هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، دولسم صنف فارغوي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنې د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت کې باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه هغه کړي. یعنې په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشومتوب هغه حقونه چې دي، د لوبې حق دی، د تفریح حق دی، د مسؤون چاپېریال حق دی، د مسؤون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کار ونه کړي. ولی د کدا بیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډېرو ځایونو کې، مثلا د موږ په هیواد کې د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي د ډېرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کېږي، دا د اختطاف سره مخامخ کېدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کېدای شي، او دا نور ډېر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسؤون وي. تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسېږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسؤون نه دی، د لاره مسؤونه نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کېږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کېږي او هغه ته خطر پیښېدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه معنه دي. بس
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولې دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی بیا وروسته هم خپل کارونه، خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې کې پر ماشومانو باندې ډېره سخت زیاته زده کړه وکړي، په دې باندې مصارف وکړي، دوی ښوونځي ته تشویق کوي، داسې ته جوړ کړي چې هغه په راتلونکي کې د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي وشي، یا مثلا نور مهارتونه وزده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي. په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه، او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي، دا پدری گروپ هم باید تقسیم کنه کارونه چه ده خطر پوران دیدی او ماشمان ورسن مخامخ دیگه پا زغال سنگ و پا مادنونو که ده ولدنگ پا فابریکو که پا ولدنگ کاروی که پا قدین بافایی که چه دشپی ماشمان رو بنده کار که ده آقا ماشمان دی چه ده خطر سر مخامخ دی عینن مستقیما دوی تا معلولیت روانی دوی سترگ دلاسه مثلا ورکوی دوی زخمی کیه و داسون زن درانه کارونه دی چه ده ماشم ده توان مثلا موچت دی آقا هم معلولیت روانی هم آقا به اصطلاح دوی ده ساعت لپاره زیان رسوی او پایل نوره ده دوی ده ساعت لپاره دی بلده چه دوی خپل ده خونه و زن آقا چانس ده لاسه ورکی پده چه آقا سن چه ده مکتب ده پاره مستعد ده خونزه ده پاره آقا ده دوی ده لاسه زی او بلده چه دوی ده صحت حق ده لاسه ورکی دوی ده پاره مختلف ستونز بیماری ده مستکی او دوی ده خطر ده قاچاق ده نوره استفاده ده تختونی ده اختطاف ده نور و ستونز سر دوی مخامخی
نو کله چې ماشمان د شاقه کارونو له وجې له دغه مرستونزو سره مخ کیږي څه ډول مخنیوی وشي یعنی ماشمان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي
ګورې د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشمان قطعا کار ونه کی یاد موږ په هیواد کې چې دلته فقر دی دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دی یا فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي د دوی معاش تکافون نه کوي په دې خاطر دوی زن کارونو ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي ولی د فخر له وجه نه لیږي لاری دادی چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې تاسو بازار د کار ته لاړ شئ یو انجینیر یا یو ټیکهدار راځي په بازار کې پیاو درشن پیاو موټر باړی کې 50 کسه لس کسه شل کسه دېرش کسه کارګران خېږي په دې کې 14 کلن ماشوم خېږي د کار لپاره راغلی هلته او بوجه یې خلته ورسره ده مقصد یې مزدور کاری لپاره درېدل دی د نورو خلکو په منځ کې دغه همدې موټر ته خېږي 15 کلن هم خېږي او 10 کلن هم خېږي دا وچ خیر موږ ډوډۍ نه رم موږ مرګ هېڅ داسې قانون نشته چې څوک دې ټیکهدار یا دې انجینر یا دې مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتل د کار قوه ده مثلا د 13 کاله څخه پورته دي 14 کلن دي 10 کلن دي 15 شکلندی در ماشومان تنش که خیگه ولدی موتر ده چرا ته منکی او در اکوش که در قانون نشه پده ای وافی هر سرای چه چون را ماشومانی پا کاروی کولی چون بازار که هرکی زما پا نظر چه قانون ده کار ده شاقه کارونو او ده ناور کارونو او اغم کارونو چه ماشومان خپل جوند او خپل حیثیت ده دوی تصده مرسی یه ده دوی سخه ناور استفاده که قاچاقی یا مثلا مالیت وقت پیخی ده قانون باید جور شی چه ده تحکیم ده قانون جدا نافذ شی پسلا اغوی که د دې مخنیوي وکي دوی خبره داده چې ډيري کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی دولت مکلف دی چې د کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني د دې لپاره یو مقدار مالی کومکونه وکي دوی لپاره داسې د میاشتنۍ مثلا زنې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي یا د ډېرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړې ده هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي مکتب وایي بیا کار کوي او په این زمان که یو یا دواره والدین یه دولت دیر چیچ رتبه کار کنی که دی اجیران دی دست اجیران دست خلق دی چه 15,000 افغانی یا 16,000 افغانی معاش داره بلده چه شکل دو دی معاش دی تو پیشنهاد دو مو داسته دی چه که دولت دقی فقیر کورانه تا چه دوی دیر کم آید لری کم معاش لری او دی خپل اولادون کار تلیگی یا مقدار سبسایدی یا مقدار کمکونه دی پا معاشونه که باید دیروال ایرش تا شو دی خپل معاشمان کار توانستی
درن آوریدن کو داوا دا دیوانه دا اساسی و بشری حقون خبرونه تر بلیونه خو وخت ولری
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنی خالن رو قریب دی کرونا
ارغا هست بایی تکڑا هست بایی تبا پا دیوانی سپریگی سهار سهار با پا دیوانی مندی وی پا دیر روزایو کی
درنو دوستانو سلامونه می اومنی آیا هلمند تا کلتلی است؟
هلمند تا دی نجیب پا وقت کتلل اوما ما تا دیر دلچسپا و زه چې کله راتلم نو بیا دوی اندوانې راته اخیستې وې ډېره ته یقین وکړه دومره د چتراشو په غونډه وای چې په دوو نفرو به یا تیارې ته م راجه کې کړې
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د هلمند ولایت تاریخ تر کومه رسیږي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جار سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پوهیږئ؟
هلمند کې د بست کلا ده، د لشکرګاه، هغه کم یو تمدني آثار چې دي، په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي او ډېر فقها تیر سوي دي.
نن همدا موضوع څیړو. په پیل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې د پیژندل شویو څیرو او ځایونو په باب معلومات درته وړاندې کوو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسئ قدرمن اورېدونکو، هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی، په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي. دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري. د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و. کله چې محمد ظاهر شاه واک ته ورسېد، د واکمنۍ په دوران کې هلته ډېر کارونه پیل کړل. نوی ښار یې د لشکرګاه په نوم جوړ کړ. په بېلابېلو برخو کې پروژې پرانستې او خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړه. هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري، هوای ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده. انجیر، انار، هندوانې او غنم له با کیفیت حاصلاتو څخه شمیرلی شو. د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه، د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ، د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډولې، پخوانۍ سکندریه او تر اسلام د مخه کنډولې یادولی شو. د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
هلمند د افغانستان یو لرغونی سیمه ده. وندیداد کې کله چې د آریانا شپارس ولایتونه یادی د زردشت په وخت کې، په هغو کې هلمند هم شامل دی چې د ایتامینتو په نامه ثبت شوی دی. نو په دې کې ډېر تاریخي آثار دي، تاریخي پیښې پکې دي. هلمند لرغونی جغرافیایی، تاریخی، ادبی، فولکلوری لرغونی سوابق لري.
هلمند ته د ارغنداب سیند، د موسی کلاه سیند او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ورپخلې ده. په دې ولایت کې د کجکی بند ډېر ستر او ګټور بند دی. د نادلی کانال، مارجان او درویشان کانالونه ډیر مهم او د خړوب کانالونه دي. په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي.
هلمند کې خوځه یو سرای مځکه لرمه او هلمند خود افغانستان په سطح یو دومره هغه خلکو په خوا چې وي قندوز افغانستان، کندود هلمند هم همچنین یو کندود افغانستان دی. په دې خاطر چې هغه اوبه ډېرې لري، مځکې ډېرې لري، نور میوهجات ډېر لري، نګاه د مالدارۍ نه که غټ غټ ګنجونه لري چې پاکستان ته، ایران ته او نور بهرني هیوادو ته دوزه مالونه ځي.
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ له وجې د خټو ګنبدي کورونه جوړوي او پکې اوسېږي. پخوا یې ډېر اوښان درلودل، په هغو به یې تګ راتګ کوه، خو اوس موټرو د اوښانو ځای نیولی دی. تنای جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و، د هغه ځای په اړه وایي.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم، خو هوا کې زه دومره نه پوهېدم. خو کله چې په هلمند کې راکوز شوم نو د سرطان میاشت وه، دومره ګرمي وه. ما داسې فکر وکړ چې تا تندور چولی دی، دا توخ هم دغه تاو د مځکې او د لمر داسې یو تاو راغی مو چې بلا د مخ به وسي. آخر به چې فکر وکړ تندور نه و، ولې تیز لمر هغه و. د بوټي نه یې داسې خیمې غونته شوینه جوړ کړي و، دا بې خوشتول اوبه بې پیشیندلې په دې بوټو باندې. هغه اوبه بیا داسې وه لکه هغه چې وي د ایسي چې وي، یعنی دغه هوای داسې سړه کوله چې اوبه یې چې بس زه په سپینه غره کې ناست یم. دغه بوټي لنده کول بیا د بوټو نه ته بنه هوا تېرېده، هغه هوا په سړي نه سړه لګېده. ډېر حاصلخیز مځکه معلومه شوه.
د پسرلي په موسم کې د غرونو لمنې، دښتې او څړځایونه ټول شنه وي، نو ځکه خلک پسونه او نور حیوانات روزي چې بیا یې له وړیو څخه د غالۍ، نیمچی او ټغر په اوبدلو کې ګټه اخلي. ګلمکۍ وایي چې د هلمند ټول محصولات خوندور دي، خو وچ کورتې بیا بیل خوند لري.
اول بیتنی شایسته ده، مستی دی، جوارای ده، زیر غوړی دی، کوچ دی، پنیر ده. نو دغه شیان دي دوه رقم کورتې، یو له مستونه جوړوي، څنګه روغنی کړتي او یو کوتتی سه لچکینه جوړوي هغه د وچ کړتي کیچړي کړت جوړی کی هغه لاش سره خورل کیږي نو هغه بهترین غذا ده چې زیر غوړی په وچه کله جوړای په کې مایده کې یو ډوډۍ مایده کې هغه کړت په باندې وچه به ته دغه مزه وګورسې لسل په لو سره دا غیا و د کړت جوړای نو لري
هلمند نه وځي هلمندیانو ته بلکې د نورو ولایتو خلکو ته هم د سایل او تفریح ځای وو خو له بعد امرغه څلويخت کلنې جګړې د داسې ولایتونو په کتار کې راوستي چې تلې د جنگ جګړې خبرونه اوریدل کیږي د پانتون استاد نورالله کوثر وایي چې د هلمند تصویر د په ذهن کې کونډې یتیمان ورانی ویجاړې او د ماته منظور دی
د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چې دی دا واقعا زړه حکم کې دی او بل د دې د پس منظر تاریخي ته کې تمدن ګوري په دې کې ډیر محدثین تیر سوی دي دغه تاریخ ته سړی ګوري ډیر زړه حکم کې دا او سړی زړه خوشحالي دی په هغه وخت چې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای وو د مایانو د نیولو ښکار او ډیر کله منظرې درلودې او د دې رود لغاړي خلکو منظرې کولې
هلمند په پخوا وختونو کې د هند د سوپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی له دې ځایه به وچې میوې غرنی د درملو د جوړولو لپاره بوټي رختونه او ځینې نور شیان صادرېدل هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بوست تاریخي کلا هم ورکړی دی د یادې سیمې پاک لمو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره مرکه کړې نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ پاکلی کتاب هم لیکلی دی
په پیل کې کدار ته وایي چې د هلمند ولایت څول سوالی لري
د هلمند ولایت شپاره څول سوالی لري مخکې څوار لسوي بیا یو د نستراج څول سوالی ورسره یو ځای سوال مرجه هم پولیس والی باندې واوښته
bale هغه مشهور پولیس والی راته یادولای سي
ډیره تاریخي پولیس والی چې دی هغه د باغران یا باغی حرام او کچکی زمینداور سیمه ډیره د شاهانو ځای دی سروان کلا چې د خپل د تاریخي سیمه لري د نوزاد ولسوالی دغه سی خپل د غزنوی دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاچ شغرج وو چې په تاریخ په هیڅ کې هم بده یادونه سوی ده همداسې د دې شو ولسوالی دی د سوچ په سنسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبې په معنا ده خپل مرکز لشکرګاه چې دی د غزنوی سترواکۍ دوهمه پلازمینه وه دغه ځای څخه به توکي تلله و چې به وي او د دارو درمل بوټي چې دغه څخه جوړېدل دا تلله ټکور تللی او دا خواڅه هم درمل راتلله
بله استاد تاسو له بوست نه دا ونه وکړه په دې اکله مونږ یو ډیر خلک نصب هم لرو کغه راته وایي چې په کوم حق لولې دا ویل سوی و
دا خو اصلا د کرم خان پتی خان دلته یو فلکلوریک داستان دی چې دغه فلکلوریک داستان د ګورګانی مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري دغه یو کیسه ده چې کله پتی خان وځي خپکیږي او مخ د هند پر لور کوي نو مور وایي کجوی دې دې کلا بستروازې دې دې پرې وای پتی وزي پر دابلې د مور سویناری دی کمبل څوک دغه نارکی خدغه د ملیندار کې د دې ناری یادونه په بوس باندې سویل
پرته له بوس کلانه نور کوم تاریخي ځایونه مون په هلمند کې لرو چې هغه ډیر زیات مشهور دي
باغ حرام یا باغران چې وسو توای دا د غوري دورې یو باغ د امیر کرور کلاستا جن ځایونه ستا چې غرمیشت انسانانو نقش تر معلوم دی هغه د ګمانو په نامه دی یو د سپیرکی غر په نامه باندې یا دې ژیته نوزاد کې د ما په چا کلا ده کلا د غره په سر کې ده او د فرهاد شیرنی قبرونه چې په نوزاد کې دي د دواړه څنګ تر څنګ دي او وخت پر وخت و ګلان تر شنه کیږي
راکړو د هلمند فرهنګي چیروتا البته د ټول نمونه خو نه سوی دا ولکه هغه مشهور راته یاد کړی
د څه وایي چې د ابایو پوی چې خپل زرتشتم د هلمندو د زمینداور او خپل بوده چې دی خپل د ساکانو څخه دی قهرمانی چیرې د دې سیمې چې دی هغه د رستم پهلوان دی چې دا هم خپل دغه زمینداور او دغه سیمې سهرا پهلوان تر هغه وروس په دغه زال او دوی ادب په برخه کې خپل دغه امیر کرور د خپل ام ادیب او ام قهرمان د لومړی شعر هم د امیر کرور دی په زمینداور کې هغه د هلمند دی لومړی ژباړه چې د درېم هجری پیړۍ کې د 230 تر 290 پرې د ابو هاشم سروانی ده لومړی کچدا د شیخ حسن سوری ده هم د لیو لومړنی چاربیت د تایمنی هم د زمینداور لومړی غزل
د اکبر زمینداری هغه هم د هلمند د زمینداری لومړی ساقنامه د زرغون خان درزی د هم د هلمند
په هلمند کې چې دی هغه د تاسو ډیر زیات خوختی او لکوم سنا زوریږي وایس کاش د هلمند کې نه وای.
هلمند تاسې د لکه وړو کې افغانستان پاک پښتون هزاره ازبک بلوچ د ټول او بل چې موږ ډیر خوشاله دي د هلمند سیمه دی هغه د سیمه ته ډیر شاعرانه په زور کړی ده دغه د خوشی ټکی.
درنو دوستانو په دې هیله چې تاریخي سیمه او ځایونه خوندي پاتې شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
مور د بننګا او ژوندګې شوم د مینې مینې ژوند تا چې یادو هغه خندا دلری لری ہاں خبری درایا دشی میاں ہگ شیری نا اگل وی نا ہاغ دمنی ماضی گر میں جوینا دچ پٹ پٹ میز فگی تے کسی دا محبت رایا تو پوئے پشلا پوئے ندنا دا ندا ہسے لے ونے دا پمگران دا پوئے پشلا پوئے ندنا دا ندا ہسے لے ونے دا پٹ پپٹا جڑی دونا نب مزرا پجون کراشی نب پجون ہوا وقت نونا نب کاراشی او ہست نبد جو بزرا ہمشی پر ہرو نب داستا پکناشی نبا زمامی ناپ نور ماتشی عشق دلوی دریاب دے پری گڑی گما زد دیدن تگے نامڑی گما زد دیدن تگے نامڑی گما عشق دلوی دریاب دے پری گڑی زد دی دنت گے ناڑے گما زد دی دنت گے ناڑے گما کی سول رے گر زمانا چیئر مانی پات کے در اے مین تو بتا والے ناز داما نور میں نصیب کلی کنار
بریخت
اور بن را فروی مور کوي نن می پکا دل او نه پوهی کی بیا هم خپل سفر نسی تصویرونه پوی پشلا پوی ندا نادان